ظاهر خوشالم چې دا خبرونه درته وړاندې کوم. دوستان موږ د تل په څیر په خپلو خبرونو کې پر بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې کوو او د ځوانانو د ژوند یا د دوی د مسؤلیتونو او غوښتنو پر بیلابیلو اړخونو باندې غږېدلی یو. د نن ورځې د خبرونې په ترڅ کې د تیر میلادي کال په اړه ستاسو نظر پوښتو. موږ په دې خبرونه کې میلمانه لرو چې دوی به راته وایي چې تیر میلادي کال د ځوانانو له انده یا د ځوانانو په فکر څه ډول یو کال و او نوی میلادي کال څنګه له کومو غوښتنو سره پیلوي او څومره ورته خوشبینه دي چې سوله به وي او امن به وي او د دې هیله به پوره کیږي. په دې خبرونه کې میلمانه دي راسره سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازی، رفیع الله ساحل د مدني او ټولنیز فعال، او یو میرمن لرو میلمنه فروزان رسولی چې دا د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ مشره ده. دې ته شرغلاست خادم صاحب، اول خو خبرونه ته شرغلی که تاسو راته وایئ چې تیر میلادي کال ستاسو له انده څنګه یو کال و. دې ته په پام چې موږ د کورونا وبا سره ټول نړۍ ورسره مخامخ و، د روغتیا له پلوه او هم په ځانګړي ډول په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له اړخه یو ناامن کال بللی سو. غواړو چې ستاسو څخه وپوښتو چې ستاسو له نظره تیر میلادي کال څنګه کال و.
ډیره مننه، تشکر. سلام تاسو ته، ستاسو ټول مېلمنو او د غزې راډیو درنو اوریدونکو ته. وګورئ کله چې موږ د 2000 کال د اغیزو خبره کوو پر ځوان باندې، دا ډېر طولاني او اوږد بحث دی او که هر اړخي علمي او عملي مثالونه پکې ورکړو نو زما باور دا دی چې ډېر وخت به ونیسي، خو زه به تلاش وکړم چې ډېر کوتاه وغږېږم او هر اړخ باندې خبرې ولرم. تاسو وګورئ د 2000 کال د ځوان کول لپاره، د افغانستان ځوانانو لپاره یو ځانګړی کال و. ځانګړنې په دې دي چې مستقیما او یا غیر مستقیما د ځوانانو پر رشد پر وده مستقیم تاثیرات درلودل یا غیر مستقیم تاثیرات درلودل. تاسو وګورئ ځوانان د ټولنې مهره ده. مسؤول ځوانان د افغانستان وضعیت بدلولی شي، یا منفي لورته یا مثبت لورته. درې مهم فکټورونه وو چې په 2000 کال کې پر ځوانانو باندې مستقیم اغیز درلود. یو نړیواله وبا کرونا چې دغه د ځوانانو په تحصیلي عرصه کې یا د زده کړو په عرصه کې بد تاثیرات دا و چې دوی د زده کړو څخه لرې پاتې شو. هغه کله چې د آنلاین درسونو خبره کېږي، هغه په افغانستان غوندې هیواد کې هغه د مسلکي او همدارنګه د ټولو معیارونو سره برابر، دا به یو ډېره ستونزمنه خبره وي. دوی په زده کړو باندې مستقیم تاثیر، لوی تاثیر او بد تاثیر هغه د کرونا نړیوالې وبا وکړو. دوم اپشن چې دی هغه پر لوی کې د 2000 کال کې ځوانان چې لوی ستونزې سره مخامخ هغه نامنی وه. کله چې ځوان د افغانستان ځوانان د ټولنې 80% برخه تشکیلوي، نواتمن دغه عمومي ده او ډېره غوښنه برخه ده. نامنی د ځوانانو پر رشد او د ځوانانو پر ژوند باندې مستقیم تاثیر درلودلو. ځوانان یو ډول ناهیلو په 2000 کال کې، تاسو په 2000 کال په وروستۍ میاشت کې وګورئ چې څومره ځوانان موږ له لاسه ورکړو، څومره تلف شو په بېلابېلو مسایلو کې، په بېلابېلو عرصو کې چې هغه د خبریالانو برخې غوښنه وه، د مدني فعالانو برخې غوښنه وه. همدارنګه یو ډول منفي تاثیرات د اقتصادي اړخ نه هم وو. نړۍ هم د اقتصادي بحران سره مخامخ وه، نړۍ هم د یو ډول ګواښ سره مخامخ وه. په ځانګړي ډول د افغانستان غوندې مخ پر وده هېواد چې د صفاتي حالت نه وته د مخفر وده دي، دغه حالات کې نو اقتصادي بحران سره مخامخ کېدل په تل شکه چې ځوان ژوند باندې به حتما مستقیم تاثیر لري. نو مو خدای دا شلم کال د چیلنجونو نه، د ننګونو نه ډک کال ځوانان د فارق د فرصتونو برخه ډیره ټیکا ډیره کمرنګ وه.
بله ظاهر صاحب، ستاسو نه وو پښتو چې ستاسو په ان کې تاسو په عمومي ډول راته وایئ چې ستاسو په ان 2000 کال د ځوانانو لپاره څنګه یو کال و.
ډیره مننه فلم سر کې تاسو او قدرمن مهمان سلامونه. په دې له ټول بخیاستي زما پان چې دی لکه څنګه جناب خادم صاحب په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې تیر کال چې دی بحراني کال و، له یو مخه چې ناامني وه، له بلې مخه اقتصادي بحران و، په ټوله کې چې دی تر ټولو مهمه مسله د کرونا مسله وه. خو په دغه برخه کې چې دی ځوانان باید همداسې چوپ پاتې نه شي. زما په ان باندې کوم کارونه چې هغوی کوم مسؤلیتونه چې هغوی ته سپارل شوي دي هغې ته باید په دقیق ډول باندې متوجه وي. له هر اړخه چې دی دغه کال ما ته دغه کوم تیر کال چې و ماته له یو شمېر لاسته راوړنو څخه ډک و، زه پرې ویاړم. که ځې پیل د پونتون له برخې وکړم چې په 2000 کال کې چې دی ما مختلف سیمینارونه دغه انلاین تعقیب کړم درنګ په هغه کې مل سره ورونی و درلودلې د مختلفو خلکو سره مخامخ شوم او د مختلفو خلکو سره آشنا شوم همدارنګه د 2019 کال په اخیره کې او د 2020 کال په پایل کې چې دی موږ خپل دغه ټولنه په موږ باندې حق لري او باید کار ورته وکړل شي موږ په هنتونو لوري موږ ته یو طرح راکول شو د چاپیریال ساتنې د مضمون اړوند موږ بیا یو پروګرام یو کمپاین په لاره واچو کوم چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یو ورځ بې موټر عنوان تر نامه لاندې موږ په هغه کې مختلف فعالیتونه اجرا کړو په ټوله کې چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې مؤثر اقدامو همداسې نورې برخې هم واخلو
بله
نو پر له حاصل د کال ما د پاره د لسرولونو څخه ډکو په دغه کال کې ما وکول شو چې د شپږ نوي ونه فیصد په خپل سره چې دغه کال د ځان لپاره یو خوشبخت او ښه کال برابر
بله پر دې بیا ورسته وژه چې تاسو حساب مننه کوم راځو اغلی فروزان رسولی ته مېرمن رسولی تاسو د نور ملمنو نظرونه هم اوریدل خادم صاحب پر ځوانانو باندې د تیر کال د مشکلاتو د اغیز پر سره وژه دغه سی سهل صاحب خپل لاسترورین یاد کړل د دې په کتو چې موږ تاسو په 2020 کال کې مخصوصا په دې ورسته و کې د دینو وجونو شاهد وو البته په ټوله کال کې وروخته یستون هم یو روغتي نورینو چې ټوله نړۍ ورسره مخامخ وو په ځنګړي ډول افغانستان په دې وروستي ورځو کې د هدفي وژنو مخصوصا د ځوانانو په نشه کولو شاهدو ورته تاسو ته خو پښتم چې تاسو له نظر تیر کال څه ډول یو کال وو تاسو څه پک شو کړل او څنګه درته ښکاري چې واقعا تاسو لاسترونه نه درلودې یا نور ځوانانو څه ډول کال تیر کړ
ډیره زیاته مننه ګرانی تاسو د وخت لپاره زما په اند کچیری موږ تیر کال د نورو کلونو سره مقایسه کو زه خپل ارزیابي او د دې څارنه په دې ډول کوم چې شکل نو سش کال چې تیر سو شکل نو په دې شکل نو چې د هر لحاظ کا فکر وکړو مشکلات او ستونزې په هیواد کې زیاتې سول په عموم کې او بیا خصوصا په دې چې د افغانستان اکثریت برخه ځوانان تشکیلې نو ځوانان هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ او کومش په عموم کې خبري وکړو او ځنې محدوده ځوانانو ته ونه ګورو که په عموم کې د ځوانانو حالت ته وګورو زه فکر کوم چې وضعیت خراب شوی وو شوی نو پرته له دې چې کورونا و د کورونا د لحاظ اقتصادي وضعیت کم حالت ته رسیدلی وي غي ته وګورو د چ مملکت کې د جرایمو کچه تر کومه حده پورې لوړه شوی و د هدفي وژنې او د موضوعاتو په اړه چې تاسو یادونه وکړه د خپل هم د اقتصادي ستونزو یو لوی هغه څرګندوي او د دې چې اقتصادي مشکلات په عموم کې په هیواد کې زیات سي وو چې دا به د دې باعث وګرځیدل چې هدفي وژنې زیات سول او جرایم په عموم کې زیات سول چې تاسو وګورئ جرایمو کې هغه کسان چې شکیل دي هغه هم ځوانان په لوی کچه هغه کې شامل دي او هغه کسان چې د دې جرایم مشکار دي هغه هم ځوانان پکښې کې وزموش په همسایګانو کې د دوستانو فامیلو کې ډېر داسې ځوانان و چې هغوی د دوکانو څخه د وظیفو د کاروبار څخه به راتلله په لارې کې به هغوی هدف کېدله او وژل کېدله به د پانتونو څخه چا چې د دروازې وظیفې کول د شپې پانتونو ته تلله کله چې ټکسي کې یو موټر کې راتلله هغوی د وژنه او لوټمارو دا موضوعات ډېر وه او کراسو بیا د سولې په برخه کې هم خبرې وکړو هغه برخه کې هم ستونزې ډېرې شتون لري متاسفانه د ځوانانو هغه ځای چې باید په پروسی کې د سولې پروسی کې په نظر کې ونیول سي هغه په نظر کې نه دی نیول سوی ورته
بله مېرمن رسولي پر دې برخه به وژغړو غواړم بیا هم تاسو سره تمسو تاسو چې د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشر یاست که دغه تویست چې راتلونکی کال تاسو د ښځو لپاره په مجموع کې په د ځوانانو لپاره څه ډول یعنی څه غوښتنې لري څه هیلې لري څنګه ورته په تمه یاست چې څه ډول یو کال وي ایا خوشبینه یاست ورته چې دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې د په بل کال کې حل وي
فعلا اوزه داسې ده چې موږ ډېر امیدونه نسته ولی بیا هم امید باید ولرو په دې چې انسان ژوندۍ په امید باندې دی او دنیا هم په امید خوړل سوې ده. او که چیرې موږ امید ته لاس ورکړو، دا په دې معنی چې موږ خپل شکست ومنئ. نو حالانکه وضعیت ته چې ګوري خو انسان نا امید سي، خو بیا هم خپل باید ځان ته ډاډګیرنه ورکړي او مخ ته لاړ سي. نو ډېر کارونه دي چې باید ځوانان یې وکړي. اول خو دا چې خپل ژغ باید په هیڅ ډول باندې د دې هدفي وژنو له کبله باید خپل ډاډ او خپل هغه مورال د لاس ورنه کړي. البته د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي چې هم دوی خپل ژوند خوندي وساتي او هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د دې لپاره مهمه ده چې ځوانان د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي. نو هغه ستراتیژي مختلف کېدلای سي، امنیتي ستراتیژي دي، نور مختلف ستراتیژیانې دي چې دوی باید هم ځان وساتي او هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د سولې پروسې کې د شد ځوانانو ژغ چې فعلاً موږ وینو، د ځوانانو نمایندګي په مذاکرې هیئت کې هغه کسان کوي چې هغه څخه شاید اکثریت ځوانان راضي نه وي. هغه کسان نه دي چې واقعا د ځوانانو د مشکلاتو نه خبر دي، چې واقعا په ټولنې کې په هغه ډول سخت وخت تیر کړی دی، یو ترخه ورځ تیر کړی، د ځوانانو مشکلات تیر کړی. نه، هغه کسان دي هغه چې خپل په آرامۍ کې لوی سوي دي. نو هغه به د یو دردور د زړه د درد څه خبرې چې هلته شینې دی، یو ځوان دی، یو غریب دی، یو آفت وهلی ځوان مشکلات هلته شریک کړي. نو دا مشکلات دي او مهمه ده د دوی هغه برخه ورکړل سي. متاسفانه هغه سیاسي کړۍ چې فعلاً ټول پروسه یې خپل په لاسو کې نیولې ده او عام خلک چې واقعا د دې شکایت نه دي
ټلیفون کې را سره اوسېږي. خادم صاحب ته ورځو. خادم صاحب، موږ تاسو په دې باندې خبر یاستو چې د راتلونکي کال په دې لومړیو ورځو کې، یعنی د جنوري پر 15 نیټه، د افغان دولت او د طالبانو د تاسو ترمنځ د سولې خبرو دوهم پړاو پیلېدونکی دی، دا به پیلېږي. غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دې ته په کتو چې تقریبا تیر کال په نامنیو کې تیر سو، په جګړو او شخړو کې تیر سو، جنگونو کې تیر سو، د نوي کال لپاره ستاسو هیله څه ده؟ کوم پرمختګونو ته انتظار یاست او څه غوښتنه لرئ؟ دقیقا ځوانان څه غوښتنه لري؟
ډیره مننه. وګوري، موږ باید بحثونه د دې لپاره ونکړو چې بحثونه ترې نور پیدا شي. موږ بحثونه د دې لپاره باید وکړو چې د مسایلو حل پیدا کړو، د مسایلو حواله پیدا کړو. زما د خادم اخلاقي مسؤلیت دا دی چې ستاسو په نن خبرونه کې هغه څه وایم چې پر اختیار هم د ځوان د فکر تمثیل وي، چې د تمثیل وي، رسا تمثیل وي. تاسو ګوري، د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوي کچې ته موږ د حکومت او د حکومت د مخالفینو خبره کوو، دواړو طرفو ته کوم تلفات چې وړي، سخت تلفات چې وړي، هغه ځوانان دي. کله چې د جګړې دواړه لوري لوی قرباني ځوانان ورکوي، نو باید د دوی ژوند، دوی راتلونکي، دوی پرون، نن او سبا ته باید فکر وشي. وګوري، شلم کال چې هر ډولو موږ د تلفات ورکړو، په ځانګړې برخه کې د ځوانانو، چې کله چې ځوان له منځه ځي یو کورنۍ ورسره فلج کېږي، هغه موږ په انګلیسي کې کریپل وایو، یعنی د دې کورنۍ له یو ډول ګړنګ څخه غورځېږي. فلج په دې معنی چې مور، میرمن، اولادونه، پلار، رونه د افریقي کې د ملي وګړو شفیر هم د جګړې په مخالفه خوا کې یو ښه شخص لري. خو راتلونکي هیلې، راتلونکي کال ته، 2023 کال ته، زما امید دا دی چې د صلح خبرې باتمن بریالۍ کېږي. نړۍ هم زموږ هیواد کې داخل د جګړې هغه مخالف خواوې چې د جګړې وروستۍ دي، تقریبا ستړي دي. حکومت هم نیت معلوم دی، په نیت شک کول کار نه دي، ځکه بدګماني باید نشي. موږ پولیس د سوایو چې نړۍ سیمه او هیواد کې داخل یو ډول صلح ته امیدونه پیدا شوي دي، یو ډول هیلې پیدا شوي، دا اوس تر بلې غني کېږي او وده کوي. یو ویشتم کال باید یو لاغه کلونو څخه وي، زما باور دا دی چې ځوانان جمع پلس کاغذ د نارینه برخه کې، د ښځینه برخه کې، د صلح برخه کې ډېر مهم نقش لري. ګوري، ځوانانو په برخه کې دوه مسایل ډېر مهم دي، دوه موارد ډېر مهم دي. یو د ځوانانو آواز دی، د ځوانانو باید واورېدل شي. دا ځوان باید خپل استازي خپله وکړي، حکومت ته باید غږ وکړي، حکومت ته باید نسخې ورکړي، سپارښتنې وکړي، مشورې ورکړي، نصیحتونه ورته وکړي. عین وخت کې د دې لپاره فینانس ډېر مهم دي، چې هغه نهادونه دي، بنسټونه دي، مؤسسې دي، چې دوی په دغه کې فعال نقش لوبوي. ګوره، یو اخلاقي مسؤلیت ده چې یو څو ځوانان راټولېږي او خپل غږ پورته کوي چې صلح دې باید راشي، او یو قوه ده. ځوانان باید د فشار په توګه نور رامنځته شي، ځوانان باید د قوې په توګه نور رامنځته شي، چې عملا خپل نقش لوبوي. داسې نه کېږي چې موږ صلح غواړو، صلح لپاره باید دا وشي، صلح لپاره باید هغه وشي. ستا استراتیجی نه باید جوړ شي، نسخه باید شریک شي، چې بلخره دوی د یشتم کال د صلح په پروسه کې ډېر مهم نقش لري. زه یو خبره اضافه کول غواړم چې د ساسي وخت منځمه تاسو ګوري د مصالحې د علي شورا ترکیب ته وګوري، او د کاپر کې د افغان پلاوي مذاکراتي ټیم جوړښت تاسو وګوري. ځوانانو ته صحیح ده چې برخه ورکول شوې ده، ولې کوم ځوان په کوم معیار په کوم سټنډرډ د ټیم ته رانوتی دی؟ هغه ځوان چې ټول عمر په آرامۍ سکون په جوش او پر ډېرو خوشحالیو کې تېر کړی دی، کاش کاش په دې ترکیب کې داسې ځوان وي چې د هغې د کورنۍ عضو یا د هغې خپله مستقیم زیانمن شوې په جګړه کې، هغه چې درد لیدلی، زور یې لیدلی، او هغه به کولی شي چې ښه تمثیل هم وکړي. زما باور دا دی چې په یوویشتم کال کې چېرته ځوان هم شي او حکومت هم خپل نیت په صحیح ډول تمثیل کړي، نو امید دار چې په یوویشتم کال د افغانستان په صلح مهمه پروسه کې ځوانان ډېر مهم او ګټور نقش لري.
ډېر زیاته مننه کوم خادم صاحب. ساحل صاحب ته به ورسو. ساحل صاحب، غواړم ستاسو نه وپوښتم، تاسو به هم شاید راپورونه او خبرونه اوریدلی چې پرون د افغانستان ولسمشر هم دغه مسله په یو ډول یاده کړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې د وروستۍ وژنې مخصوصا د ځوانانو په نښه کول دا په یو ډول د کار او د تحصیل د دوام یا د ټولنې په مثبته وده کې د ونډې په حساب باندې د ځوانانو زړه سړول دي، نه دوی دل سرده کول دي. تاسو څه فکر کوئ؟ واقعا دا ډول کړنې کولای سي ځوانان نهیلي کړي له خپل پرمختګ او د کوم فکر چې لري، د کوم پروګرام چې لري، دوی شاته کولای سي؟
په افغانستان باندې یو وضعیت او حالت کې چې دی، افغان ځوان باید په دغه ډول چارو په دغه ډول کارونو باید نه امید نه شي. لکه څه ډول چې ما مخکې خپلې لاسته راوړنې شریک کړلې، دغسې دي که څه هم سخت وي ما دپاره، خو ما څه دې زیار وګاله، زحمت مې وګاله او دغه لاسته راوړنې مې لاسته راوړې. همدغسې که افغان ځوانان یوازې د سولې په برخه کې، په اقتصادي برخو کې او ورته نورو برخو کې چې دی په ځان باندې تکیه وکړي، په ځان باندې کار وکړي او خپل ځان په سم ډول باندې چې دی دغه ستونزو او مشکلاتو څخه راوباسي، نو زه یې په ډاډ سره ویلی شم چې دغه ډول چارې به چې دی په افغان ځوانانو باندې کوم منفي تاثیر ونه لري، بلکې پیلي او ځان تغییر وکړي او افغان ځوان په سم ډول باندې ځان روزلی وي او دغه راتلونکی کوم حالت چې دی او کوم وضعیت چې د افغانستان را روان دی هلته چې دی صرف ټیلنټ او استعداد په کار لري. نو زما په نظر چې دی افغان ځوان باندې به دغه ډول چارې دغه ډول کارونه چې دی کوم منفي تاثیر ونه لري او له دغه ډول حالت څخه به ځان په سم ډول باندې
مننه کوم. صاحب صاحب، میرمن رسولی، تاسو ته براسو د یوې میرمنې په توګه، د یوې فعالې میرمنې په توګه، تاسو نه غواړم چې همدا پوښتنه وکم، تر ډیره د میرمنو بحث هم د سولې په خبرو کې یو مسله ده چې ډیر پام ورته کیږي، او مخصوصا په افغانستان کې موږ په دې وروستیو کې ډیر شاهد یاستو چې د ښځو پرمختګونه کړي دي په بیلابیلو برخو کې. تاسو په خپل د دې یو بیلګه یاستی. نو مم دا پښتنه تکراروم چې آیا د ځوانانو په نشه کول کولای شي چې میرمنې په ځانګړي ډول خپل هدفونو د ترلاسه کولو څخه راوګرځي؟ تاسو فکر کوئ؟
طبعا دا یو څه منفي پایلې خو لري. یو څه ځوانان هغوی د خپل هوډونو څخه، د خپل لغه ارادو څخه یو څه ورته لرزایی ورته، دا خو معلوم داره ده. ما موږ دا اوس ته یو څو ښځو سره، خویندو سره بحث مو درلودلی چې هغوی غوښتل ژورنالیستان سي، ولی هغوی د خپل د دې مسلک څخه هغوی برته پریشول، په دې چې هغوی ته مسلک او کار وظیفه تر هر څه نه ژوند خپل مهم وي ورته. یو حد پورې دا تاثیرات لري، ولی دا په دې معنا نه ده چې دا به مکمل ښځې د دوه روحیې مکمل ورماتی کی او دوی به په کور کښینی او هغه شوم هدف چې دوی لري چې ښځې به خپل آواز نه اوچتې، خپل د حقونو څخه به نوره دفاع نه کوي، هغسې هم نه ده. یو حد پورې منفي تاثیرات لري. یو تعداد ښځې به هغوی خپل د هوډو څخه، خپل د ارادو څخه تر شا سي، ولی ځینې داسې ډېرې نورې ښځې هم دي چې هغوی په هیڅ ډول باندې تر څو چې د هغوی سر ژوندی دی، خپل ژوندي دي، هغوی خپل د هدف څخه نه ځي. البته ما یادونه چې څنګه وکړه، شاید هغوی خپل ستراتیژیو ته تغییر ورکړي. که مخکې مثلا هر ورځ تلل نور به د کورس خپل आवाज مقصد په هر ډول باندې حقوقي به اوچتای یا د داخل څخه یا د خارج څخه یا د هر ځای څخه په هر ډول چې خپل پر رقم باندې نو دا د دې بایس نسی ګرځیدلای چې هغه هوډ هغه اراده چې هغه اکثریت شز لري هغه به حتما په یو ډول نه یو ډول باندې اوچتیږي. خو بیا هم یو څه هدا پوری منفی تاثیرات هم لري. موږ نسو کولای دا وایي چې بیخي ټول شزی به چپ کښینی او دا هم نسو ویلای چې ټول به هماغه په خوا غوندي یي. یو څه تغیرات خو به طبعا خپل تاثیرات لري ولې بیا هم د دې بایس نسی ګرځیدلای په هیڅ ډول باندې چې د شزو ژغ دا په مکمل ډول باندې ټیټ کې ژغ اوس هم ستاده دي. زه دلته ژغې جم تاسو سره دا په دې معنی ده چې دا هوډ لا اوس هم شتون لري. همداسې سلهاو باندې نورې خویندې هم دي چې هغوی خپل ژغ اوچتوي. نه یوازې دا چې موږ البته هغه ښځې بیا هم ګڼل کېږي چې وایي کابل کې دي نه، خو زه وایم یوازې کابل نه، د ولایتو په کچه هم زموږ زړورې خویندې شته چې باوجود له دې چې هغوی څه امنیتي دغم نه لري، یعنی څه داسې اسلحه نه لري ځان سره، څه داسې نه لري، زیری موټر نه لري، هماغه غریب ښځې دي د کوره وځي یو کار کوي یو ځای وظیفه کوي یو حلال رزق ګټي، ولې بیا هم هغوی بیره نه لري بلکې خپل آواز یې جګ کړی
دی. او مننه کوم میرمن روزان رسولي د میلمنو نه هیله کوم چې دوی سره په ټلیفون پاتې سي. بیا هم تاسو ته راځو اوس په اوریدونکو څخه واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري. یو اوریدونکی را سره د ټلیفون پر کښه دی. بلې مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ او د دې پروګرام په اړه تاسو خپل نظرات وایئ چې 2000 کال څنګه کال او راتلونکي میلادي کال ته مو هیلې څه دي؟
بله السلام علیکم پرې بجانی تاسو سلام او تاسو ګران مېرمن سلام محمد قاسم زبر مېرمن ولاسه پر پړی کې ډېر زه ته مننه کوم. وکنم 2000 کال د افغانستان د ځوانانو لپاره په دې رسو کې وکنم د خوانی کار وکړي چې اکثر ځوانان او یا نور مشخوندي مزلا سوار کړي په دې رسو کې. نو خو بیا هم ځوانانو په دې برخه کې دا کار نه دی کړی، کارونه کوي ځکه زموږ د هیواد د ملا تیر چې دی هغه ځوانان دي او خوندي دي، خو دوی نه د هیواد پرمختګ نشي کولی. نو په دې خد سره باید ووایم چې ځوانان اوس هم انرژي لري او کار څومره ننګونې دي په مخ کې. زما په شمول داسې ډېر ځوانان شته چې د هیواد پرمختګ او د سولې د راوستلو لپاره هڅه کوي او دا هوډ لري چې په اند کې به افغانستان یو پیاوړی افغانستان به په اند کې او د سولې شاهد به وي او موږ ځوانان به هیڅ وخت چې څونه ننګونې زموږ په وړاندې یا څونه ستونزې خو موږ بیا خپل ستونزې به د مخې لري کوو او د افغانستان د پرمختګ او سولې لپاره هڅه به کوو. تر ویجنې
ډېر زیاته مننه کوم قاسم ځواک صاحب له هلمند ولایت څخه. یو بل اوریدونکی هم پر کښه لرو. بلې مهرباني وکړئ تاسو خپل ځان را معرفي کړئ او خپل نظرات څرګند کړئ.
بلې السلام علیکم. زه کلیوال اشنا د هلمند ولایت د نندلو ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون پر کښه وکړم. د 2020 کال چې زما لپاره خو زه د ځوان په عزت په مای چې ډېر په زړه پورې وو. هغه په دې چې د افغانستان څلوېښت کلنې ناخوالې ته یعنی په عموما په مجموع کې که موږ تاسو ورته وګورو دې ته که خدای کړي او ته پای څه کوي یشول شوی دی، یعنی دومره وخت یې نه پاته. ځکه چې یو لویه مسله چې په افغانستان کې هغه د اشغال ختمېدل وه، هغه که خدای کړي د اشغال په ختمېدو دی او دلته به د افغانستان هغه ځوانان چې په جګړو کې وژل کېدله یا قزان پسې بهمونه تړله هغه به نور خپل مدرسې ته ستانسي او خپل صدقانو ته به دوام ورکړي. یعنی بل اخره کې وګورو په خاصه په هلمند ولایت کې 2013 کال کې د هر کلي صغاره جنازې پورته کېدلې، خو ماشاءالله شف کال په هلمند ولایت کې که جګړې وي خو در یو څو محدودې سیمه پورې مربوطې وي. په ټولو کې در کوم په هلمند ولایت کې هغه شمالي ولسوالۍ په هغه سیمو کې جګړې نه وي، خلکو په ډېر سکونت خپل درسو ته دوام ورکړي. ځوانان ډېر د مدرسو څخه فارغ شوه، یعنی په خواته به په یوه مدرسې کې سر لپاره طالب العلمان وه، شش کاله هغه 200 او 300 نفرو ته ورسېده. نو په ټوله کښې که درته ووایم زما دپاره دا په زړپورې کال دی او انشاءالله 2020 کال به د سولې او ارامۍ کال وي او افغانان به ډېر برقراره وي. نو دا زما نظر وو.
مننه کوم اشنا صاحب کور مو ودان. یو بل اورېدونکي به هم راواخلو د دې نظر به هم واورو. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست او له کومه ځای.
السلام علیکم. عبدالمقیم لغمانی یم، د شین لغمان د ولایت څخه متماسن یو. تاسو سلام او تاسو له طریقه د ازادي راډیو رسول ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. نظر مو دا دی چې 2020 کال زما په نظر چندانې ښه کال نه و، ځکه چې را پر دې کال باندې شهیدان شلل او اوس نه ډېر تاوانونه افغانستان ته ورسېدل او بس د اصلې پروګرام ته بس لږه خوشبينه و خدام دغه شپه د اخره کې بشي ټول افغانستان دغه ور ورسېدل ای خدای دې وکړي چې دا نوې کال د افغانستان لپاره د خیر کال وشي.
ډیر مننه کوم لغمان صاحب. دوستانو بیرته به خپل میلمنو ته ور وګرځو. خادم صاحب تاسو ته راسو، تاسو به د اوریدونکو نظر نه اوریدلې د افغانستان ډیرې ځوانان معنی د بیلګې په ډول مو راوښتل د دوی څخه مو اوریدل چې په یو ډول هیله شي او دی وایي سره لدی چې ستونزې وي دوی پرمختګونه هم درلوده خوشبيني شي راتلونکي کال هیلمندی. زه غواړم تاسو نه وپوښتم تاسو د افغانستان د ځوانانو د سازمان د استازي په توګه کومه د سولې غورځنګ ته یو پام وکړو په تیر کال کې سره لدی چې ستونزې وي مشکلاتو نام نه وي ولې په هیلمند کې موږ د سولې غورځنګ شاهد وو چې ځوانان راپورته سره یو نوښت رامنځته د سولې د غوښتنې لپاره هڅه وکړي له بیلابیل ولایتونو څخه خپل ژغونه جکړه له ولایت خپل ولایت ته هتا پیاده ولړه ته یو نوښت او د دوی غه هیلې څرګندولې. کوم تاسو نو پښتم چې کچيري سول راسي لا به دغه نوښتونه څه ډول دوام کوي، څه نور نوښتونه برازي ځوانان به نور څه کارونه کولای شي؟
تاسو ګوري په ستیرو شلو کوم کې افغان ځوان کافي اندازه لا سره وړل لري. موږ د نړۍ په پوهنتونونو کې درسونه ویلي، زده کړې مو کړې، بل اخر ماستران ډاکټران او د پی ډبل یعنی او نهایتا هغه چې اړتیا وه محصول ټولنی یا مخ پر وده ټولنی هغه ځوان ترې بیره پوره کړې ده. دې کې شک نه شته چې اوس نړۍ هم د افغانانو نبض لوستی دی، د افغانانو فکر لوستی دی چې دوی له هر څه ډېره صلح ته اړتیا لري. دغه د سولې لپاره چې څومره هڅې کېږي په دې په دې یقین باندې خو باید هېڅ شک نه شي. خوشبیني دا ده چې راتلونکي کې یوشتم کال کې او همداسې په دوام سره موږ حتما صلح ته رسیږو. تاسو وګورئ د سیاسي صلح نه وړاندې چې ځوانان پکې نقش لري یو بل سره د ډېره جدي اړتیا ده، داسې اړتیا چې له هر څه نه وړاندې باید د ډېره پاملرنه وشي. هغه د ټولنیزې سولې مسله ده چې ځوانان پکې ډېر مهم نقش لري. ګورئ کله چې ځوانان یو بل ومني، کله چې دغه منل له کور څخه شروع شي، کله چې دا منل د کوشي د کلي د ولسوالۍ او ولایت څخه شروع شي او خبره تر تاثر هیواد ته ورسیږي، نو کله چې ټولنیز صلح تامین شي او د دې ځوانان لوی لاس لري، ما باور دی چې په راتلونکي وخت کې په ګاندا کې موږ کولای شو چې ډېرې بریالۍ صلح ته ورسیږو. صلح یو وارداتي شی نه دی چې ځوانان دې دا وارد کړي او درې ترلاسه کړي. دا یوازې یو بل منل د خپل حقوق درناوی او په عین وخت کې هوادنی ګټي پر خپل شخصي ګټو مقدمه ګنل. ابن د نن ځوان یو ډول ویره لري دا زما حق دی غیظ دی چې زه فقط پورته کوم چې خبره وکم دا اثر نه لري. نه څنګه چې د سولې اثرات نتایج پر ځوانانو باندې تاثیر لري، همدغه سره ځوانانو غږ هم ډیر مهم دی چې دوی باید غږ خپل پورته کړي. ځوانان مسولیت منون کیږي. یوازنی بدیل چې جګړې د په هیواد کې غفصل حاله او دغه صلح د ټولنې د وښ په افراد په پرمټ باندې د خطر شل کېدل شي.
بله خدام صاحب، زما پښتنه دا وه چې کوموږ له دې عمومیاتو څخه راسو سوله بله شکه چې د ټولو یوه هیله ده او هیله ورته شته چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به یو پایلې ته ورسیږو. دا یو عمومیاتو نه که راسو شخصي ژوندانه ته، په شخصي ژوندانه کې مثلا تاسو څه هیله لري، څه پلانونه لري، خپل په ژوند کې څه اټکل د ځان لپاره لري د یو داسې فضا کې چې پاغه کې سولې، پاغه کې ناامنۍ او جګړې نه، پاغه کې تاوتریخوالی نه، څه پلانونه لري خپل شخص؟
زما امید دا دی، زما هیله دا ده چې دلته په هیواد کې دننه کوڅه په کوڅه، کور په کور، ولسوالۍ په ولسوالۍ، ولایت په ولایت صلح وي، امن وي، کیسې وي، چرچې وي، هر څوک خوشاله وي. زه په خپل ذات کې سوله خوښه انسان یم او په خپل ذات کې تلاش کوم چې له هر ممکن لاري چې زما په وس کې وي په معیار برابر وي او دغه ټولنې د صلح په تامین کې نقش لري. زه خپل نهایي کوشش کوم چې هغه لار کې کار وکړم. زما راتلونکي اهداف د بریالۍ سولې، د یو باثباته سولې په هیواد کې دادی چې زه به خپل زده کړې تر دکتورا رسوم، زه به د خپل وطن او د خپل وطنوالو لپاره داسې خدمتونه کوم، داسې چوپړتیاوې به کوم چې هغه تاریخ را باندې دلانت پر ځای شاباس وي، خرابانی وي،
او په ورته وخت کې د صلح لپاره به په عامه پوهاوي باندې کار کوم، په ذهنیتونو به کار کوم، ذهنیتونه به د تیاروم چې صلح په ژوند کې له هر څه ډېره مهمه ده. دا څه نعمت ده چې الله تعالی په قرآن کریم کې د هغه پاک او خوږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې صحابه او د خپل ژوند په کیسو تجربو کې موږ ته راښودل چې یوازینی څه چې انسان پرې سکون ترلاسه کوي هغه صلح ده او د جګړې نه ډېر واټن اخیستل دي. نو زما شخصي ژوند هم دا دی چې زه به تر وروستۍ تلاش کوم چې د صلح تامین او د ملي ګټو لپاره کار وکړم.
بله، مننه کوم. ساحل صاحب، تاسو ته به راسو، تاسو خپل ژوند څنګه انځوروئ په یو داسې فضا کې چې هلته امن وي، هلته تاوتریخوالی نه وي او یو هیڅ ډول ستونزه نه وي، سوله؟ تاسو خپل ژوند څنګه انځوروئ؟ تاسو څه اهداف لرئ په شخصي ژوندانه کې؟
زما ساحل کوم هیله امید چې دی هغه که چېرته جنګ و جګړه ودرول شي، سوله وشي، ارزښتونه مسجدونه منبرونه او ټولنیز بنسټونه به ټول محترم شي او ټول خلک به په خوښ او سوله د فضا کې ژوند وکړي. له دې ورهخوا هغه کوم مصارف چې اوس مهال په جنګ او جګړه کې په مصرف رسیږي او هغه چې دی د ناامنۍ په دفاع کې په مصرف رسیږي هغه راواخیستل شي، په اقتصادي فرصتونو او پروژو کې چې دی د هغې په ایجاد کې په مصرف باندې ورسول شي، نو دا چار به په ټوله کې یو مؤثره چاره وي او همدارنګه د ټولنیزې او پټې بیکاري مخه به ونیول شي. همدارنګه علمي ډګر، علمي ځایونه او مراکز به له انتحار او انفجار څخه امن کېږي او افغان نسلونه په ارامۍ او سکون سره خپل زده کړو ته ادامه ورکوي.
ساحل صاحب، بخښنه غواړم، ستاسې خبره قطع کوم. زه فقط غواړم یعنی دا خو یو عمومیات دی، په شخصي برخه کې ځانګړی ډول چې تاسو ته په تاسو پورې تړاو لري. مثلا زه د مثال په ډول وایم چې په لویدیځ کې داسې یو دود دی چې د نوي کال لپاره یوه هیله ټاکي هر ځوان ځان لپاره، هر ټولنه بیل او بیا هر ځوان ځان ته جلا یو هیله ټاکي، یو هدف ټاکي چې دغه کار به په دې کال کې کوم. مثلا تحصیل نیمګړی پاتې، دا به پوره کوم، یا به کور رانیسم، یا به هر بل هدف چې تاسو د یو ځوان په صفت کراسو، تاسو دغه شخصي ژوندانه ته چې تاسو څه هیله لري چې په دغه راتلونکي کال کې به یې پوره کړئ؟
په شخصي ژوندانه کې خو چې دی اوس مهال زما د لیسانس دوره ده، تقریبا راتلونکي جدي چې دی زما د لیسانس دوره بشپړېږي، نو راتلونکي کال ته زه دا وازله امید لرم تر څو راتلونکي کال کې خپل د لیسانس دوره بشپړه کړم، همدارنګه په انګلیسي ژبه باندې بشپړ تسلط پیدا کړم. او دا ټول په هغه وخت کېږي چې کله امن وي، سوله وي، او همدارنګه په اوس وخت کې چې دی دغه د کرونا موجودیت او خطر چې دی له منځه یوړل شي. نو زه دغه ډول یو پلان لرم چې خپل لیسانس بشپړ کړم او خپل ټولنې ته چدی په مناسب وړ وخت کې چدی خدمت وکړم.
بله، مننه کوم. میرمن فروزان رسولی، ستاسو نه هم غواړم چې ورته پوښتنه مو پوښتنه او مطرح کړم چې تاسو په داسې وکال کې چې هیلي ورته ستاسو چې ان شاء الله سوله به راځي او فضا به امن کیږي، تاسو څه پلانونه پروګرامونه لري د خپل شخصي ژوندانه لپاره چې کوم برخه کې به پرمختګونه ته لا وده ورکوي یا پرختیا ورکوي؟
انسان زما په نظر د همدې لپاره دی چې تر څو ژوندۍ او اقلن خپل کوششونه او خپل ژوند کې پرمختګ ته باید ادامه ورکو او د نورو ځوانانو لپاره یو سمبول وسو. موږ متاسفانه خپل په مملکتو کې مثبت سمبولونه او هغه خلک چې د هغې ترشات لو سره زموږ وطن کې پرمختګ راځي هغه څه مثالونه ډیر کم لرو. متاسفانه ډیر غلط مثالونه لرو چې هغه باندې موږ افتخار هم کوو. نو زه واقعا غواړم د هغه مثالو څخه وسمه. ما ماسټری پورې خپل لوستل زده کړې مې کړې ده او غواړم چې پی ایچ ډی ته ادامه ورکړم. مثلا د زده کړې د لحاظه، مثلا د کار د لحاظه، غواړم د نورو ځوانانو انجنونو لپاره یو مثال وسمه چې هغوی خپل کار ته، خپل زده کړې ته همداسې ادامه ورکړي او نه یوازې موږ د خپل ځان لپاره د وطن کې ژوند وکړو، بلکې د نورو لپاره ژوند وکړو. دا خو د یو مسلمان په حیث موږ د ژوند هدف دی چې موږ یوازې باید خپل ځان، خپل فامیل او همیشه په ځان تمرکز ونه لرو، بلکې خپل وطن، خپل خلک، دغه ملي روحیه باید خلکو کې پیدا کړو، خصوصا په ځوانانو کې پیدا کړو چې دا فعلا په افغانستان کې د هیڅ په برابر ده. نو زه دغه پلانونه لرم ان شاء الله خپل پی ایچ ډی، خپل کار، وظیفه او د خلکو خدمت ته ادامه ورکم او وکولای سم که خپل فامیل هم ما تعقیب کړي زما د پاره به غټه لاسته راوړنې. یو دا چې نور ځوانان دي دا خو بلان لاشه سي. مننه
ډیره زیاته، مننه کوم. ان شاء الله چې ټول ځوانان خپل پایلو ته ورسیږي او تاسو د افغانستان د راتلون کې ځوانان لپاره یا د راتلون کې ټولنې لپاره بیلګې استه یو مشکل لرو چې ټول ځوانان خپل هیلو ته ورسیږي. خادم صاحب تاسو راځم او دغه مسله در سره تیرم ځکه د خبرونې وخت مو تقریبا لږ پته دی پر دې باندې به خبرې وکړي. تاسو هم خبر یاست چې میلادی کال تر ډیره په افغانستان کې نه منځل کیږي. دغه مسله مخصوصا د ځوانانو د پروګرامونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو کوم شیان له دې میلادي کال سره عیاروئ؟ ستاسو د پروګرامونو د اهدافو لړۍ څنګه پرمخ ځي؟ کوم شیان دي چې تاسو له دې میلادي کال سره عیاروئ؟ آیا مهم دی فکر کوئ چې باید رسما دا ولمنځل شي کنه؟
بله، د ریسپانس په خپل ډول سیستم د سر خلاص نشول کولای کې احساس په خپل ډول دا څوک چې د ریسپانسټم کال کې به ځان کوم مسله ته لاس رسي ولري.
منظور مې دا و چې موږ په افغانستان کې تر ډیره د میلادي کال چې نوې کېږي دا نن منځو لکه نور هیوادونه چې المانزي طبعا خپل هغه پروګرامونه ورسره دی وکال نه بل کال ته بدلوو عیارو د کال لاسترونې راشمیرو او بل کال ته خپل هدفونه وړاندې کوو ځان ته ټاکو. په افغانستان کې چې دغه نیټه رسما نه المانزل کیږي، تاسو څنګه کوم خپل پروګرامونه کوم اهداف له دغه نیټه سره عیاروي د میلادي کال سره د میلادي نیټه سره؟
ډیر مننه. چې تا د اسلامي شریعت نه استنباط کوو نو درسته راځي موږ باید د افغانستان کې ونل مانځي ځکه د اسلامي او سنتي ټولنه ده. دا یو دو ملخ د پلانونو او د اهدافو دی په لوي کې د افغانستان د ځوانانو مونیت باید په دغه برخه کې تلاش وکړي. دوی باید د مهاله استراتیجی نه جوړ کړي د ځوانانو پارلمان هر ولایت کې د ځوانانو فدراسیونه د ځوانانو سرانګوي د متخصص ځوانانو لپاره د تعدیز او د ځوانانو روغتیایي مشورتي مرکزونه جوړول پوری په لوی کې د نړۍ سره باید موازی حرکت وکړو. که په نور برخو کې مشکل لرو نه امنی دا فساد د مخدراتو کې دیول دا هر څه چې په دفقېږي له صحنی وځي او بل اخر موږ څه او پاس خلک باندې کېږي په ځنګړي ځوانان دوی باید خپل شفافي او دوی د شفافیت لپاره مهم نقش د ځوانانو مونیت لري. د افغانستان د هغه برخه چې باید د سیاسي پوهې د لوړول لپاره د درېشتم کال سره موازی جوړه د سیاسي بحثونو د رامستول لپاره دوی باید ځانګړي مسایل کې تاسو وګورئ. په حکومتوالۍ کې ځوانان نقش لپاره چې کله خبرې کیږي دا ډېر کمرنګ او پیکه نقش دی ځکه چې دوی تاسو هم د ټولنې د ډېرې وادي وقش په سره کتل کېږي. په داسې حال کې چې دوی فعالیتونه ټولنې ته له هر څه ډېر ګټور او مهم دي ځکه ځوانان چې د افغانستان په پنځه کلن تاریخ کې تاریخ او فرهنګ په دواړو کې مهم نقش لرلې دي. زما هدف دا دی چې وشتم کال چې کوم استراتیجی وي چې د پنځو کالو تر لسو کالو پورې عمر وي د ځوان لپاره باید ډېر مشخص او ډېر واضح استراتیجی جوړ شي. تاسو وګورئ ښه ډېره مهمه دا ده چې دغه د ځوانانو بیکاري دا د سرطان د ناروغۍ سره تشبیه شوې ده چې په وینا یې د ټولنې په ټولو برخو باندې ناوړه اغېزه کوي. د همدې عمله اعتیاد جنگ فساد جرایم همدا رامنځته کیږي. لوی تاوان چې موږ کوو هغه د ځوانانو ته نه پاملرنه غواره چې دوی د مافیا په لاس کې ورزيږي، دوی د ترورستي ډلو په لاس کې ورزيږي، دوی ناوړه استفاده کوي، دوی د دولتونو باندې کار کوي او بل اخره د ټولنې ته د یو ډېر بدرنګ شکل په څیر وړاندې کیږي. په کار هم دا ده چې اوس وخت د ځوانانو د حاصل الهام بخون کیږي. دوی د خپل تجربه پرانا کی د خپل هڅه پرانا کی د وطن لپاره ډیره سینې لري. بله، که تاسو د افغانستان زلوستي خبره کوم به تاسو ته نور به وویل. افغانستان ځوانان د ځمکې پر مخ د سرزمین کې دویم خلک چې ډیر ځوانان لري د هیواد په نړۍ په کچه ځینو هیوادونو هیواد دي چې د ځوان برخه په ډیره ده. نو کله چې دې برخه ته پام کیږي دا پرته له شکه د حکومت او د مخالفو خواوو په ناغېړۍ څه
څه وغوښتل منه دلالت کوي. بله، مننه کوم. راځو میرمن فروزان رسولی ته. میرمن رسولی، ما مخکې هم دا پوښتنه د خادم صاحب څخه مطرح کړه چې د میلادي کال د بدلېدو دغه نیټه ده چې په افغانستان کې تر ډېره پورې نن منځل کیږي، او خادم صاحب دا یو موضوع مطرح کړه چې باید له نړۍ سره موازي حرکت وکړو او دا غنیتی دي چې مثلا د تیر کال لاسته راوړنې ارزول کیږي او بل کال ته پلانیږي او پروګرامونه جوړیږي چې څه باید وسې څه ونسي. تاسو څه فکر کوئ چې همدغه په افغانستان کې چې دا نیټه اوس رسمه نه منځل کیږي څومره مهم دی، څومره زموږ پر کارونو باندې اغیز کولای شي؟ آیا فکر کوئ تاسو هم همداسې فکر کوئ چې له نړۍ سره کوم وازی حرکت وکړو ښه ده که خپل پروګرام باندې مخته لاړ شو؟ څومره مهم دی ستاسو لپاره؟
سل په سلو کې مهمه ده. کله چې موږ د دنیا حرکتونه زموږ په ژوندانه باندې، زموږ د مملکت په کارونو باندې، چارو باندې تاثیرات لري خپل، نو که موږ د هغې څخه سترګې پټوو او بیا هم هغه د چا په خبره خپل په لار روان یو، څه چې موږ فکر کوو دا بیا هغه منفي تاثیرات او ځواب څوک ورکوي بیا د دې. نو مهمه ده چې موږ د نړۍ سره څنګ په څنګ لاړ شو، دا نه وایو چې خپل څه لرو هغه د لاسه ورکو، نه، څه چې خپل مو دي هغه هم تر څنګ ځان سره کشو، او څه چې د دنیا دي هغو سره هم احترام او توجه انسان ورته وکړي، متوجه باید ورته وسي. نو ډېر داسې مسلمان مملکتونه دي، مثلا د خارجي مملکتو کې جمعه او شنبه رخصت ده، ولې افغانستان کې موږ مثلا جمعه ده او یا پنج شنبه یا شنبه، هغه رقم. خو داسې ډېر مسلمان مملکتونه دي، د مثلا د پاکستان که یو مثال واخلو، هغوی دي او نور مملکتونه دي چې مسلمانان دي، ولې هغوی خپل هغه رخصت یعنی د نور مملکتو اوزه او هغه دوستان او ملګري چې دي نور همسایګان، د هغوی مطابق خپل کارونه او شیانو د سم پرمختګ لپاره هغوی هم خپل رخصتي مثلا د شنبه او د جمعه په ورځ ټاکلې. د نور مملکتونه هم داسې لرو. نو دا په دې معنی نه ده چې خدای نه خواسته کوم کفر کوو، دا خالي انسانان خپل وضعیت ته کتو سره، خپل فائدې ته کتو سره، خپل د خلکو ملي فائدو ته کتو سره هغوی خپل پرېکړې نیسي. نو زما په نظر اوس موږ نه وایو چې موږ باید یو محفل دې لپاره ونیسو چې نوی کال شروع شو، هغه کارونه نه، خو اقلن خپل کارونه منظم کول، پلانول او آماده کول ځان ورته دا مهمه ده. د دې څخه که څوک سترګې پټوي، نو دا بیل دی چې هغه خپل ځان ته بازی ورکوي او دوکا ورکوي، د کې بل هیڅ خیر نشته.
بله، مننه کوم. او ساحل صاحب ته ورسو. ساحل صاحب، تاسو نو هم که همدا ډول پوښتنه مطرح کوم، میرمن رسولي د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه. لازم غواړم چې وایم په تاجکستان کې د بیلګې په ډول ساش کال لومړی ځل دی چې د دې کال یادول پکې بند شوي دي، حکومت دخوا دا بند کړی دی. دا چې دلیل څه دی؟ هغه بیل خبره ده، دوی خپل هدي ماته ځوانانو ماشومانو په دې اړه کمپاینونه هم کړی دي چې دا په یو ډول د دوی د کلتور یا کومو مراسمو لپاره چې تیرو کلونو کې درلود، دوی وایي چې له دوی سره هغوی عادت شوي و، اوس یو بدلون راځي. پکې په افغانستان کې د دې نیټې دغه لمانځل یا نن لمانځل تاسو ته څنګه برېشي؟
زما په نظر چې دی په افغانستان کې باید افغان ادب چې د خپل قانون کندغه چې دی د هغې باید تابع اوسي. افغانستان د اساسي قانون له نظره چې دی دلته چې حکومت کال کېږي هغه هجري شمسي دی، نه میلادي کال. خو که بل اړخ یې واخلو، د نړیوالو سره په تقابل کې مونږ باید موازي حرکت وکړو. هغه کوم کارونه، کومې چارې چې مونږ ته سپارل شوي دي، هغه باید په ښه ډول باندې په دغه کال کې پلان کړو. خو د افغانستان د اساسي قانون له نظره چې دی د میلادي کال لمانځل او همدارنګه دغه اسلامي فکر واخلي، د هغې له اړخه چې دی د دې لمانځل کومه دیني سوغه نه لري.
بله، هدف یوازې د کارونو د اهدافو په ارزونی او د بل کار لپاره د پلانولو لپاره دی. تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده پر کارونو باندې اغیز کولای شي؟
ما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د نړۍ سره د موازي حرکت لپاره موږ باید د میلادي کال کوم کارونه چې موږ ته سپارل شوي دي، کوم پالیسیانې چې موږ لرو او کوم اهداف چې لرو، هغه باید سم منظم او ترتیب کړو او په هماغه ډول باید مخته لاړ شو.
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو. له خپلو میلمنو شغلی سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازي، د مدني او ټولنیز فعال رفیع الله ساحل، او د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشر فروزان رسولی، تاسو درو ورو څخه ډیر زیاته مننه کوم چې پروګرام کې مو ونډه سره وختله او خپل نظرونه مو وړاندیزونه خپل هیلي او اندیښنې مو سره شریک کړې. کور مو ودان او د اوریدونکو څخه مننه کوم چې ټلیفون یې وکړ او خپل نظرونه یې سره شریک کړ. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مالسا
غنن سبای راتا مخک مخک کیګنن غنن سبای راتا مخک مخک کیګنن دھاگد تن کئی مینی دھاگد تن کئی مینی نگ مرا تگی گینی آگنن سبائے راتا مکی مکی گینی آگنن سبائے راتا مکی مکی گینی شارے راتا سم شارے کبھی بھگن شارے راتا سم شارے کبھی بھگن شارے راتا سم شارے کبھی بھاگ خندا گانے دی بھاگ خندا گانے دی ولا رات خندی گی نہیں آگنن سبائے راتا مکی مکی گی نن آگنن سبائے راتا مکی مکی گی نن